360 میں مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پاکستانی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے، اور پاکستانی وزیر خزانہ کی واشنگٹن آمد کیا عالمی مالیاتی اداروں سے نئے قرضوں کی منظوری ممکن بنا سکے گی؟ بات کریں گے آج کے شو میں۔ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی فضائی کارروائی نے خطے کی کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ خدشہ ہے کہ اس بدلتی صورتحال کا اثر پاکستان کی معیشت پر بھی ہوگا۔ ایران اور پاکستان کی دو طرفہ تجارت کا حجم تقریباً $2 ارب سے زیادہ ہے، جو بالخصوص بلوچستان جیسے خطوں کے لیے اہم ہے، جہاں مقامی معیشت ایران کے ساتھ خاص طور پر زرعی اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی تجارت پر انحصار کرتی ہے۔ پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر امریکی مخالفت کے باعث اس کا مستقبل فی الحال غیر واضح ہے۔ خطے کی صورتحال میں تبدیلی ایسے وقت میں آئی ہے جب پاکستان عالمی مالیاتی ادارے IMF سے قرض کے ایک نئے پروگرام کے لیے بات چیت شروع کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ انہی مقاصد کے حصول کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں معیشت کو سہارا دینے کے لیے پاکستان کا انحصار سعودی عرب پر بھی بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے حال ہی میں سعودی عرب کے دورے کے بعد اب سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کا اصل امتحان ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ دوسری جانب عالمی مالیاتی اداروں ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی تازہ رپورٹس میں مالی سال 2024 میں پاکستان کی معاشی ترقی میں 1.9% شرح کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیکسوں، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں ملک میں مہنگائی تقریباً 30% تک جا پہنچی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عام آدمی کو معیشت میں بہتری کے لیے کیا کوئی توقع رکھنی چاہیے؟ ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ صورتحال اور ایک دوسرے پر ٹارگیٹڈ حملوں کے بعد دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے۔ خطے میں جاری اس تناؤ کے پاکستان پر کیا معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے اثرات جہاں دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس پر ظاہر ہو رہے ہیں، وہیں معاشی تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان جیسی کمزور معیشت پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ معاشی ماہرین کے خیال میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے ملک میں جہاں مہنگائی کا ایک اور سیلاب آ سکتا ہے، وہیں حکومت کو بین الاقوامی ادائیگیوں میں بھی مشکلات لاحق ہو سکتی ہیں۔
آئل پرائسز کے بڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی بجلی بنتی ہے یا جتنی انڈسٹریز چلتی ہیں آئل کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں، اور اس صورت میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ بڑھ جانے کے چانسز ہوں گے، اور انفلیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور انفلیشن بڑھے گا تو انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھ جائے گا، تو یہ معیشت کے لیے خاصا نگیٹو ہوگا۔
اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی پرائسز بھی جو ہیں وہ انکریز ہو سکتی ہیں، جس میں ویٹ ہے، شوگر ہے، اور بھی اس طرح کی جو گرینس وغیرہ، کیونکہ ہم دالیں ہیں، ویٹ ہیں، یہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں فوڈ انفلیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔
چونکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی میں مقیم ہے، اور خطے میں جنگ کی صورت میں وہاں سے ترسیلات زر میں کمی آ سکتی ہے، جس کی ملک کے لیے خاصی اہمیت ہے۔
آئل پروڈیوسنگ کنٹریز لائک سعودی عربیہ، UAE وغیرہ، قطر، یہ جو آئل اور نیچرل گیسز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کی ایکسپورٹس کم ہو جائے گی، ان کے ریوینیوز کم ہوں گے، ان کے ریوینیوز کم ہونے سے نہ صرف ان کی معیشت کے لیے یہ نگیٹو ثابت ہوگا، پلس وہاں جو پاکستانی کام کرتے ہیں اور ان کی آمدنی میں بھی کم ہوگا، ان کی آمدنی اگر کم ہوں گی تو پھر پاکستان میں ریمیٹنسز جو ہیں وہ کم آئیں گی، جو اس سال اس مہینے ریکارڈ ہائی $3 بلین آئی ہیں۔
$30 بلین کے قریب جو ہے ہمیں ریمیٹنسز آتے ہیں۔ اگر یہ $30 بلین پاکستان کو ریمیٹنسز نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں $30 بلین جو ہیں اور بورو کرنے پڑیں گے اپنی امپورٹس کو میٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے ہمیں اپنی دوسری فارن فنڈنگس کو میٹ کرنے کے لیے، تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ لیکن ریمیٹنسز میں میرا نہیں خیال کہ فی الحال کوئی इतना ज़्यादा इनिशियल उसमें जो है इम्पैक्ट आएगा जब तक ये कंट्रीज़ खुद जो है इन्वॉल्व ना हो।
ऐसे में जब पाकिस्तान मुआशी मुश्किल के पेश नज़र नए IMF प्रोग्राम के हसूल के लिए कोशा है, मुबसरीन पाकिस्तान को अपने पत्ते एहतियात से खेलने का मशवरा दे रहे हैं ताकि मुआशी मुश्किल को हल करने के साथ पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी साजगार माहौल मैसर आ सके। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान एक वक्त के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। तकरीबन एक हफ्ता कबल पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया था। तवक्को है कि दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान में सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस बारे में मजीद बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अली फुरकान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फुरकान, ये बताइए कि पाकिस्तान सऊदी अरब से माली इमदाद का ख्वाहिशमंद है, इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम कितने पुरुद हैं?
ये जो दौरा है उसमें हमें ज्यादा तवज्जो जो है वो माशी सरमायाकारी के ऊपर जो है वो लगती है। और जो सऊदी डेलीगेशन आया है उसकी अगर आप कंपोजिशन देखें तो उसमें उनके अहम वज़रा शामिल हैं जिसमें तवानाई के वजीर हैं, मादियात के वजीर हैं, ज़रात के वजीर हैं, माहौलियात के रूप में सरमायाकारी के जो मामन वजीर हैं वो भी इसका हिस्सा है। तो इस दौरे का जो मकसद है वो हमें ये लिखता है कि जो सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है उसके माजी में बहुत दफा उसकी कोशिशें हुई, वो कोशिशें चूंकि अमली जामिया नहीं पहना उनको नहीं बनाया जा सका, तो उन चीजों को दूर करने के लिए जो है ये वक्त पाकिस्तान पहुंचा है। और आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के वजीर खारजा के हमरा शहजादा फैसल बिन फरहान ने, उन्होंने ये कहा कि वो आइंदा चंद माह तक ये तवक्को रखते हैं कि अमली जो है वो जामिया बनाएंगे पाकिस्तान में अपने सरमायाकारी के जो मंसूबे हैं मुश्तरक तौर पर अपने माशी आदाब को हासिल करने के लिए। आज भी कोई मायदा नहीं जो है वो सामने आया।
ओके, ये बताइए कि जिन हुकाम से आपकी बात हुई है वो क्या कहते हैं और खित्ते की सूरत हाल के बारे में क्या दोनों ममालिक ने कोई बातचीत की है?
जी बिल्कुल, दोनों वज़रा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल के ऊपर जो है वो उन्होंने बताया कि तबादला ख्याल किया गया है और जो मुश्तरक जो दोनों ममालिक की हिकमत अमली है वो भी इस पर भी इतफाक हुआ है कि मिलकर इसका आइंदा की हिकमत अमली जो है उसको वजह किया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल के साथ साथ आलमी सूरत हाल पर भी तबादला करो, लेकिन इस दौरे का जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी और पाकिस्तान के और सऊदी अरब के जो माशी ताल्लुकात हैं उनको फरोग और उनको इस्तेहकाम देना जो है वो मकसद है। और वही तवज्जो जो है वो रही आला सतह के ऊपर, इस वफ्द को रिसीव किया गया, वजीर खारजा ने एयरपोर्ट पर जाके इस्तकबाल किया, जिसके बाद इस वफ्द की मुलाकात वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से हुई। इसके अलावा जो खसूसी सरमायाकारी कौंसिल है SAFC जिसके अंदर हमारी असली क्यादत जो है वो भी शामिल है, उसके साथ भी जो है इस वक्त की मुलाकात हुई और उस वक्त हमने उस इजलास में जो वो शिरकत की और सरमायाकारी के हवाले से जो वो बातें जो है वो सामने आई। इस इजलास के दौरान वजीर खारजा जो है पाकिस्तान के, उन्होंने रेकोडिक मनसूबे का भी जिक्र किया और ये कहा कि सऊदी अरब जो है वो रेकोडिक में सरमायाकारी करना चाहता है और इस सिलसिले में जो कोशिशें हैं जो भी तमाम सूरत हाल है उसको।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में पाकिस्तान के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान का मौशी मुस्तकबिल गैर यकीनी है। गुज़श्ता बरस सैलाब के बायस होने वाली तबाही और बैरूनी इमदाद में खलल के बायस मुल्क की मईशत सुखड़ी है। मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात की कोशिशों के लिए एक बड़ा खतरा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में महंगाई की शरह 5 दहाइयों में सबसे बुलंद तरीन रही है और पेशगोई की गई है कि IMF के स्टैंड बाई माहिदों की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई को जारी रखने की वजह बनेगा। इस रिपोर्ट का एक मुस्बत पहलू ये अंदाजा है कि माली साल 2025 में अफराते ज़र 25% से कम होकर 15% तक आने का इम्कान है। रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि पाकिस्तान को नए बैरूनी कर्जों के हसूल और पुराने कर्जों के रोल ओवर जैसे चैलेंजेस का सामना रहेगा। اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ کے مہینے میں رمضان کی وجہ سے ملک میں آنے والے ترسیلات زر میں 3 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا جو کہ 2 ارب 95 کروڑ ڈالر تھا. زیادہ تر ترسیلات سعودی عرب سے کی گئیں. پاکستان کے لیے بیرون ممالک سے بھیجی جانے والی رقوم معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں میں مہنگائی نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. ایسے میں کیا امریکہ میں بسنے والے پاکستانی اپنے خاندانوں اور عزیزوں کو پہلے کی طرح ہی ڈالرز بھیج رہے ہیں یا ان میں کمی آئی ہے؟ صبا شاہ خان نے ریاست ورجینیا میں کچھ پاکستانیوں سے یہ جاننے کی کوشش کی.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے شیئر کیے گئے ڈیٹا کے مطابق مارچ کے مہینے میں بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ رقوم پاکستان بھیجی. اس عید کے موقع پر کیا امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں نے اپنے گھر والوں کو پہلے جتنی رقوم بھیجی یا پہلے سے زیادہ؟ امریکی ڈالرز کے بدلے اب زیادہ پاکستانی روپے ملتے ہیں، لیکن مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے کیا ان کے گھر والوں کا گزارا اب پہلے سے بہتر ہو پاتا ہے، یا امریکہ میں بھی مہنگائی کے باعث اب وہ پہلے سے کم پیسے بھیج پاتے ہیں؟ یہی سوالات میں نے پوچھے یہاں موجود پاکستانی نژاد افراد سے، تو ان کا کہنا تھا
ایسے ڈیفینیٹلی ہم لوگ زیادہ بھیجتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اس کے لیے لوگوں کو سارے بچوں کے جو ادھر ہیں اور اسکول کی فیس اور باقی جو گروسری ہے سب لے کے آتے ہیں، پہلے سے ڈبل سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے ان کا. تو ہم لوگ جو ہے پہلے بھیجتے تھے، اگر 500 بھیجتے ہیں منتھلی تو اب ان کو کم از کم 700-800 بھیجنا پڑتا ہے وہی اسی بجٹ میں.
ہم تو اتنے پیسے بھیج رہے ہیں جتنے پہلے بھیجتے تھے ڈالرز میں، اتنے ہی ہیں، لیکن وہ پاکستان میں ان کو تھوڑا زیادہ مل جاتے ہیں، ان کا جو ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے انہیں پیسوں کے ساتھ. جتنی مہنگائی بڑھی ہے اتنا ڈالر ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا. جو ریئل بات وہ تو یہی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ پیسے بھیجنا تو ہر جگہ پہ مسئلہ ہوا ہے. اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم پیسے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بھیج سکیں.
کوشش کرتی ہوں کہ جتنے بھی زیادہ بھیج سکوں، کیونکہ وہاں پہ وہ جب ڈالر میں روپے ملتے ہیں تو ان کو کافی مل جاتے ہیں اور ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو جیسے اگر میں پہلے 200 کسی ایک کو بھیجتی تھی، ٹرائی ٹو ڈو اٹ 250 بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو دیر.
ہاں یہاں پہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا اس کا اثر ہم پہ پا رہا ہے. اس کا مینس کہ جو ہے ایک تو ویجز سیم ہیں، ابھی تک ویجز نہیں بنی اتنی، اور باقی مارگیجز دیکھ لیں آپ، انشورنس دیکھ لیں، گاڑی شاڑیوں کی میڈیکل انشورنس دیکھ لیں، ہر چیز بار گئی ہے کافی. یہ آپ جو مسئلہ یہاں پہ بنا ہے، لیکن پاکستان میں ہم پیسے تھوڑے بھیجتے ہیں پہلے سے. پہلے ہم 500 سے بھیجتے تھے، آپ 250-300 بھیجتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس میں.
پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب عالمی مالیاتی اداروں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سپرنگ میٹنگز میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں ہیں. وہ آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کے ایک نئے پروگرام کے لیے بھی بات چیت کریں گے. پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے موجودہ پروگرام کو تقریباً مکمل کرنے والا ہے، اور اس نے 3 ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت آخری جائزے پر بھی بات چیت کی ہے. اگر عالمی مالیاتی ادارے کے بورڈ کی طرف سے منظوری دے دی جاتی ہے تو پاکستان کو اس ماہ کے آخر تک تقریباً 1.1 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے. پاکستان کے قرض اور قومی مجموعی پیداوار یا جی ڈی پی کا تناسب پہلے ہی 70% سے زیادہ ہے، اور آئی ایم ایف اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا تخمینہ ہے کہ اس سال حکومت کی آمدنی کا 50-60% قرض پر سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا. ورلڈ بینک نے حکومت پاکستان کی ملکیت میں چلنے والے کمرشل اور نان کمرشل اداروں اور کمپنیز کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کمپنیز کا خسارہ ملک کی معیشت پر بڑا بوجھ ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف کی سپرنگ میٹنگز میں شمولیت کے سلسلے میں واشنگٹن میں ہیں، جہاں ان کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور ملک کی بیرونی فنڈنگ کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت اسد اللہ خالد ہمیں واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے دورے کا مقصد کیا ہے اور اب تک ان کی کون سی اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اسد، کتنا اہم دورہ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک ایسے وقت میں جبکہ ملک کی معیشت انتہائی مشکلات کا شکار؟
فائزہ، ایک تو یہ دورہ پاکستان کے لیے، اس حکومت کے لیے خاص طور پہ اس لیے اہم ہے کہ نئی حکومت ہے اور پرانا قرض پروگرام جو ایس بی اے تھا پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے بائی اینڈ آف دس منتھ، اور اسی مہینے کے آخر میں اس کی آخری ٹرانچ 1.1 بلین کی جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ریلیز کر دی جائے گی بورڈ کی میٹنگ اپروول کے بعد. پاکستان کے وزیر خزانہ، وفاقی وزیر خزانہ یہاں پہ ہیں، اور ان کی کل پاکستان کے بزنس لیڈرز جو ہیں ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کے جو تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل وہاں پہ انہوں نے ایک نشست میں شرکت کی اور اس کے علاوہ شام میں ان کی کچھ میڈیا انگیجمنٹس بھی تھیں جس میں خاص طور پہ انہوں نے اے ایف پی اور وال اسٹریٹ جرنل سے بات کرنا تھی. جو اصل فوکس ان کا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کسی طرح سے بیرونی فنڈز جو ہیں وہ سیکیور کیا جا سکیں. پاکستان اس وقت آئی ایم ایف سے ایک نئے قرض پروگرام کے لیے درخواست کر رہا ہے, اس حوالے سے پاکستان کی ڈسکشن جاری ہیں. کل جب آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو 2 سے 3 سال چاہیے ہوں گے کہ اپنی وہ جو ریفارمس ہیں, اسٹرکچرل ریفارمس ہیں, ان اس پروسیس کو پورا کر سکے. اور اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے معیشت میں جو اصلاحات ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی, اس کا ہم پی آئی اے میں اس سے پہلے ایک جو فوری طور پہ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے اس میں جو پروسیس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, جو پروگرس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملاقاتیں کا سلسلہ ہے آج, خاص طور پہ وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں ان کی آئی ایم ایف کے حکام کے ساتھ بھی اور ورلڈ بینک حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں, طے شدہ ملاقاتیں موجود ہیں ان کے اسکیڈول میں آج. اور آئی ایم ایف کی جو اسپرنگ میٹنگ اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی اسپرنگ میٹنگس کے لیے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. ایک تو آج سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ کل کی پوری جو ان کی پروگرس اور کل کی ان کی جو پوری میٹنگس رہیں, اس کے بعد آج کا جو ایجنڈا ہے ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگز کا, اور خاص طور پہ جو اگلے پروگرام کے لیے بات ہو رہی ہے جو کہ 3 سے 4 سال کا پروگرام بھی کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے, جس سے اگر سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال کے لیے پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا آئی ایم ایف سے پروگرام چاہیے ہوگا. لیکن جو وزیر خزانہ نے کل ایک امپورٹنٹ بات کی, ان کا کہنا تھا کہ جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں یا عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کسی بھی ملک کی پروگرس ہوتی ہے تو اس میں خاص طور پہ ایک جو چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہوتا ہے, گروتھ کے لیے نہیں ہوتا. تو اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس حوالے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں واشنگٹن میں ڈفرینٹ بزنس سرکلس میں, خاص طور پہ امریکی کمپنیز سے.
بہت شکریہ اسد آپ کا. اسد ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیں گے ان کی تمام جو میٹنگز یہاں پہ ہوں گی اس کے حوالے سے. پاکستان سے ہمیں ماہر معاشیات قیصر بنگالی اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. قیصر صاحب کیا اوکے آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. مشرق وسطی میں جو بڑھتا ہوا تناؤ ہے وہ پاکستانی معیشت کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟
شکریہ, بہت بہت ضرور متاثر کر رہا ہے, کیونکہ جس خطے میں ہم ہیں وہاں اگر کشیدگی ہے اور جنگ کے خطرات ہیں تو جو شپنگ کے انشورنس ریٹس ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, وہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس دونوں کو مہنگا کرتے ہیں, تو اثرات تو پڑتے ہیں.
کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس جو خطے میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح متوازن رکھ سکتا ہے, کیونکہ دونوں پر اس کا مالی طور پہ انحصار ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
سعودی عرب کے ساتھ ہمارے زیادہ گہرے تعلقات ہیں, آئل کا سپلائی ہے, اور پھر سعودی عرب مختلف وقت میں مالی امداد بھی کرتا رہا ہے. ایران کے ساتھ اس طرح کے ہمارے تعلقات نہیں ہیں, لیکن ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, سوائے ایک حادثہ ریسنٹلی ہوا تھا جس میں ایران نے ایک حملہ کیا, ہم نے جوابی حملہ کیا, پھر دونوں نے بیٹھ کے گلے مل لیے, ہاتھ ملا لیا. تو لیکن ہمیں وہ سٹیج نہیں آئی ہے کہ ہمیں چوائس کرنا پڑے گا کہ ایران کے ساتھ رہے یا سعودی عرب کے ساتھ رہے. اگر ان کے درمیان خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کو سعودی عرب کہتا ہے کہ آپ ہمارے جنگ میں شامل ہو, اس طرح کی سچویشن ارائز نہیں ہوئی ہے, نہ اس کا کوئی امکان ہے ارائز.
تو پاکستان ایران جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے کس حد تک امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کے لیے, اور آپ کو اس کے مطلب مٹیریلائز ہونے کے کتنے پراسپیکٹس نظر آتے ہیں؟
جی بہت اہم ہے, کیونکہ پاکستان اب گیس ڈیفیسٹ ملک ہو گیا ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, اور سب سے آسان اور سستا طریقہ گیس لانے کا جو ہے وہ ایران ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے. پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پیشرفت کرنی چاہیے اور اس پروجیکٹ کو بحال کر کے آپریشنل کرنا چاہیے.
لیکن امریکہ کی طرف سے بہت دباؤ کا سامنا ہے پاکستان کو. امریکہ نے کئی بار کئی موقعوں پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان اس کو پرسو نہ کرے, تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال سے, کیا کرے گا پاکستان اس سچویشن میں؟
پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے یا کسی اور ملک یا کسی اور ادارے کا ذیلی ادارہ ہے. جب ایک چار ملکوں کا سمٹ ہو رہا تھا کوالالمپور میں, ترکی, ایران, ملیشیا, پاکستان, اور پاکستان بھی اس میں جانا جا رہا تھا, سعودی عرب نے کہا آپ مت جائیں, ہم نہیں گئے. تو اگر ہماری فورن پالیسی دوسرے ملک میں بننی ہے تو ہم یہ پہلے طے کر لیں کہ ہم ایک آزاد سوورین ملک ہے یا نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے, باقی یہ سوال کا جواب ہم دے دیں تو پھر باقی چیزیں آسان ہو جائیں.
اچھا, سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان جو ہے اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں, پاکستان سعودی عرب سے کس طرح کی امداد کا خواہش مند ہے؟
ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بینک چیک ملتا رہے جو پچھلے 30 سال سے ہمیں ملتا رہا ہے, لیکن اس سے ملک نہیں چل سکتا. ملک قرضدار ہو گیا ہے, دیوالیہ ہو گیا ہے, اسی راستے پہ چلتے چلتے امداد کی بات چھوڑ دینی چاہیے اور پاکستان کو اپنی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے, کسی اور قسطوں پہ معیشت بہتری ہو.
تو پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودیہ کے دورے پہ تھے, اب وہاں سے وفد یہاں پر آئے, کیا اس ان انٹریکشنز کی ٹائمنگ کی کوئی امپورٹنس ہے؟
جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ پہلا کال تو سعودی عرب کے لیے ہوتا ہے. وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی عمرہ کرنے گئے ہیں لیکن چیک کرنے جاتے ہیں, تو پاکستانی پرائم منسٹر وہاں جانا روٹین ہے. سعودی فورن منسٹر کا وفد کے ساتھ آنا یہ روٹین نہیں ہے, لیکن اس وقت ہم نے ملک کو ایک منڈی پہ رکھا ہوا ہے, ہر چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, اور ان ملکوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ کے دیکھو جو چیز خریدنا چاہتے ہو خرید لو. تو ظاہر ہے باہر سے وفد تو آئیں گے, کیونکہ اگر کوئی منافع بخش ڈیل ان کو مل سکتی ہے تو وہ ضرور آئیں گے اور اس پہ کوئی معاہدہ کرنا چاہیں گے. لیکن پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اثاثے بیچ کے کب تک معیشت کو سہارا دیں گے.
پاکستان کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کی میٹنگز کے لیے یہاں واشنگٹن میں ہیں اور وہ عالمی مالیاتی ادارے سے ایک اور پروگرام پر بات چیت کرنے والے ہیں. پاکستان نے شرائط قبول کرتے ہوئے اب تک جو اقدامات کیے ہیں, پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے وہ کتنے کارگر ثابت ہو رہے ہیں؟
پاکستان کی معیشت کو سہارا نہیں مل رہا ہے. پاکستانی یہ جتنے کنڈیشنز آئی ایم ایف کے پاکستان وفاداری سے اس پہ عمل کر رہا ہے, معیشت سکھر رہی ہے, کیونکہ جتنے آپ ٹیکس بڑھائیں گے اتنی کاروبار شرنک ہوتا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں اور 22% انٹرسٹ ریٹ ہے. بہت سارے بزنسز ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں بند ہو گئے ہیں اس لیے کہ کاروبار اس ریٹ پہ ہو نہیں سکتا. جو بزنس ہاؤس تھوڑا بہت ٹیکس دیتا تھا بند ہونے کے بعد وہ زیرو ٹیکس دے گا, تو ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گا. پھر آئی ایم ایف کہے گی کہ اور ٹیکس لگاؤ تاکہ ٹیکس میں اضافہ ہو اور معیشت شرنک کرے گی. تو یہ تو معیشت کو بٹھانے والا نسخہ ہے, معیشت کو مستحکم کرنے والا نہیں ہے.
اچھا, بالکل کوئک کامنٹ 20-30 سیکنڈز میں آپ بتائیے کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ اس وقت قرضوں کی ادائیگی ہے, فوری طور پر قرضے رول اوور کرنے سے کتنا بوجھ کم ہوگا؟
وقتی طور پہ تو بوجھ کم ہو جائے گا, لیکن رول اوور کرنے سے تو مسئلہ نہیں چلے گا. پاکستان کا دو بڑے مسئلے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ. ہر 100 روپے کے ریونیو پہ اگر آپ 250 روپیہ خرچ کریں گے, ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $225 امپورٹ کریں گے, تو یہ تو ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. رول اوور کرنا پرائیویٹ انویسٹمنٹ.
بہت شکریہ, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ ختم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کے انسائٹ کا, تھینک یو. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubio.com پر. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنے کی کھاگئی او بیا د فلیگ لاندی د کنیکٹ تھنے کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنے کی یا پټه کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنے کی کھاگئی او بیا د فلیگ لاندی د کنیکټ تھنے کی
کھاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکي تنې یا پټه کې کھاګي لکه نکته دوه غوستا تاسو د دې وی پانا فانزي او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
خبرونو سره ټکی ل ایران څخه پرغچ اخیستو د اسرایل ټینګار سره لدې چې په ایران د بریټ نکولو پاړه پر اسرایل فشار نه زیات شي خو اسرایل پر ځوابي بریټ ټینګار کوي. د ورښتونو لکابل خلکو ته د سر او مال زیان اوختل. په افغانستان کې د موسمي بارانونو له امله په ګڼو ولایتونو کې خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوختي دي. د امریکا په واشنگتن ایالت کې د افغانانو د فوټبال سیالۍ د لومړي ځل لپاره په واشنگتن ایالت کې د کاوا په نوم د افغان لوبغاړو ترمنځ د فوټبال سیالو ټورنمنت ترسره شو. السلام علیکم. نن سه شنبه د ورید میاشتې 28 نیټه ده. د آشنا ټلویزیون خبرونه ته راغلاست. زه وحید فیضی یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلزی د اسرایل او ایران ترمنځ د روان کارکیچ او د اسرایل د ځوابي بریډ په اړه تازه جزئیات شریکوي. پر همدې موضوع د خبرونې له ملما ضیا بدخ سره بحث کوم. له تاسو مننه. هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم د خبرونې تر پایه له موږ سره پاتې شي. په داسې حال کې چې پر ایران د بریډ د نه کولو په اړه پر اسرایلو نړیوال فشارونه زیاتیږي خو د اسرایلو د پاوځ مشر وایي چې هغوی به پر دغه هیواد د ایران د میزایلو او ډرون الوتکو بریدونو ته ځواب ووایي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د تاوتریخوالو ډیریدل نه غواړي. د خبر نور جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلزی نه واخلو چې په دې اړه خبرونه تعقیب کړي دي. جلزی صاحب، آیا اسرائیلو پر ایران د برید په اړه جزئیات ورکړي دي او وخت یې خوده لیدي؟
فیضی صاحب، سلامونه تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن سه شنبه د دغه هیواد پاوست د نویو جذب شویو سرتیرو سره په لیدنه کې وویل چې دوی به د ایران په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. نتانیاهو وویل چې ایران د حزب الله، حماس او نورو تر شا ولاړ دی، خو هغه وویل چې دا ډلې نه بریالی کیږي او دوی به د اسرائیلو دفاع وکړي. نتانیاهو نن سه شنبه د دریم ځل لپاره د خپل هیواد د کابینې سره ګوري او سرچینې وایي چې نوموړی به په دې بحث وکړي چې آیا د ایران بریدونو ته په څه ډول ځواب وایي. تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ځواب به څه ډول او څه وخت ترسره کیږي. ښه، د دغو غبرګونونو یا د دغو خبرداریو سره په یو وخت د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سه شنبه له ټولو اړخونو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د نوې جګړې له پیل څخه ډډه وکړي، هغه جګړې چې کیدای شي د سیمې لپاره ناوړه عواقب ولري. سره لدې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ هیوادونه په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د ډیریدو د مخنیوي په اړه له اسرایلو څخه د زغم غوښتنه کوي، خو د یاد هیواد د پوځ مشر د هغه هیواد په سویل کې په وی پوځي اډه کې د وینا پر مهال وویل
ایران ویل فیس د کانسیکوئنسز.
ایران به د خپل اقداماتو له عواقب سره مخ شي. مونږ به په دقت سره خپل جواب انتخاب کړو. د اسرایل پاوز چمتو دی چې د ایران او د ترهګرو نیابتيانو د هر ډول ګواخ مقابله وکړي او مونږ به د اسرایل د دفاع لپاره خپل ماموریت ته دوام ورکړو.
بلخوا د ایران د بهرنی چارو وزارت په داسې حال کې چې پر اسرایل برید پر ځای او قانوني بولی وای چې په سیمه کې د تاوتریخوالو ډیریدل نه غواړي.
جمهوریت اسلامي ایران به دنبال
د ایران اسلامی جمهوری په سیمه کې د تاوتریخوالي د ډېریدو هڅه نه کوي. د ایران اسلامی جمهوری یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانینو د اصول په مراعات کولو ټینګار کوي.
دولتي سرچینو ویلي چې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د دوشنبه په ورځ د دویم ځل لپاره خپل کابینه راوغوښته څو د ایران د بریدونو په ځواب بحث وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق د بهرنی چارو وزارت لمرستیال سره په خبرو کې د ایران اسرائیل د جګړې په اړه وویل:
وی دونټ سیک اسکالیشن
مونږ تاوتریخوالی نه غواړو، خو د اسرائیلو دفاع ملاتړ کوو او په سیمه کې د خپلو پرسونل ساتنې ته به دوام ورکړو.
د اسرائیلو د بهرنی چارو وزیر نن سه شنبه د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه د ایران د مزایلو پر پروګرام د بندیزونو او د یو ترهګر سازمان په توګه د نوموړي هیواد د سپای پاسداران ځواکونو د اعلانولو غوښتنه وکړه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته لږ زیات شول چې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری برید وشو او تهران یې پر اسرائیلو واچوله. ایران له دغه برید وروسته د شنبه په ماښام پر اسرائیلو څه باندې 300 راکټونه او ډرون الوتکې وتوغولې چې د اسرائیلي او امریکایي چارواکو په وینا اکثریت یې نسکورې شوې. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
پر اسرائیل د ایران له برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو ویره شته. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسه د سیاسي چارو شنونکي ضیا بدخش د سکایپ له لارې میلمه دی. بدخش صاحب، خبرونه ته خراغ لاست.
او په زپ تاسو ته او د اوریدونکو ته د افغانستان خلکو ته او ټول نړۍ د تاسو پروګرامونو او برنامه یې لپاره تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. بدخش صاحب، سره له دې چې پر اسرائیلو فشار زیات شوی چې پر ایران ځوابي برید مونږ کړی، تاسو یې امکان څومره وینئ؟
تر کومه زمانه چې ایران او اسرائیل د کړکیل په منځنۍ ختیځ کې شروع شوې ده، خو د یو اوږدمهال تاریخ لري. تقریبا سلویخ کاله د ایران او اسرائیل د مشکلات منځنۍ ختیځ کې د ایران د نیابتي ډلو لخوا د اسرائیل په مقابل کې جګړې شوې دي او ایران ورته ملاتړ دي. اوس هم منځنۍ ختیځ کې اسرائیل یو وزنی هیواد دی چې د اکثریت د اسلامي نړۍ د هیوادونو لخوا رسمیت کې جنرل شوی نه دی، او دغه فشارونه چې د اسرائیل سره ملاتړ کوون کې هغه هیوادونه چې سر کې امریکا او ناتو او غربي هیوادونه دي، ګرچې دوی په اسرائیل باندې فشارونه راوړي چې د کړکیچ ته دوام ونه ورکړي، ځکه چې د نړۍ وضعیت همداسې نه ده چې په منځنۍ ختیځ کې یو بل جګړه کې بیا نړیواله قوتونه بوخت شي. زه فکر کوم چې بیا هم اسرائیل دا تاریخ چې دی او کوم مجلسونه چې د اسرائیل د صدر اعظم د خپل د جنگي کابینې سره تر اوسه پورې چې درلوده، هغه په ټول ټینګار وکړ چې موږ نه پرېږدو چې ایران ته باید ځواب ورکړو، او اسرائیل په ایران او د ایران د نیابتي ډلو په لبنان کې د حزب الله او کېدای شي چې یمن او سوریه کې اکثر د ایران کومه تاسیسات چې دي په دغه باندې بل بریدونه وکړي پر سوچه جواب ورکول شي ایران ته او ایران د اقداماتو ته.
د ټولو اندېښنو سره سره د اسرائیلو د احتمالي ځوابي برید په سیمه کې وضعیت څومره کړکېچن کې، او آیا د سیمې نورو هیوادونو ته د جګړې د لمن پراخېدو ویره هم شته؟
د اسرائیل د کوم چې هیوادونه چې دي اکثر د گاونډي هیوادونه د اسرائیل اسلامي هیوادونه دي، په دغه اسلامي هیوادونه کې ځینې یو دوه هیوادونه داسې دي چې اسرائیل سره د ډیپلوماټیک اړیکې لري او اسرائیل په رسمیت پیژني، خو داسې یو د اسلامي هیوادونه یو د حکومتونو خبره ده، یو د خلکو خبره ده کې وی چې د کړکیچ دوام ادامه پیدا کړي د ایران او اسرائیل ترمنځ، د قوتونه چې د امریکا او غربي هیوادونه دی ویر لري د هغه کړکیچن چې د اسلامي هیوادونو د حکومتو او د خلکو ترمنځ کېدای شي د کړکیچ په نتیجه کې پیدا شي، او دوی کوم منافع په منځنۍ ختیځ کې لري ورته زیان پېښ شي. خو بیا هم د اسلامي هیوادونه د قدرتونه او حکومتونه ویل لري د خپل د خلکو نه، زه فکر نه کوم چې د هغه هیوادونه چې د اسرائیل سره خصوصا اسلامي هیوادونه فعلنی توګه د اسرائیل سره دغه په همکاري د اسرائیل سره ولر شو د ایران په مقابل کې ودی چې فکر نه کوم چې چې دوی د خپل خلک نه ویریږي د اعتقادي ارخ لري د خلق او د اسلامي هوادونه زه فکر نه کوم.
اوس په اسرائیل د ایران د بریډ پایلټ سوي او ایران څه تر لاسه کړل؟
تقریبا سروې ښکاره کوي چې همیش خلکو ته دا ویل چې زه اسرائیل و هم اسرائیل پرېږدم نه ځکه چې دې اشغالي او صهیونیستي رژیم بولي خصوصا د ټول د اسلامي نړۍ کې. بیا هم د ایران کله چې د ایران د قونسلګرۍ باندې برید وشو د سپای پاسداران کسان باندې ووژل شو ایران عملي اقدام وکړ. که د ایران د اقدامات ونه کړ د ایران نیابتي ډلو ځکه چې حزب الله شو او بل ډلې چې د ایران په حمایت چتر لاندې دا هغوی ته بیا پاتې راغلل. ایران بیا ایران د خپل د کړنې په اساس د نیابتي ډلو ته او هېواد نړۍ ته د وښودل چې ایران داسې توان لری چې اسرائیل باندې برید وکړي او خپل انتقام واخلي. ایران د نړیوال قوانینو پر اساس د خپل دفاع حق هم درلوده ځکه چې د اسلامي د نړۍ بین المللي حقوق په د نړیوالو سره د هر یو هیواد چې تاسو سفارتخانه لري او کنسولګری لري هغه د تاسو د هیواد برخه ده. د کوم برید چې د ایران پر کنسولګری کې د سوریه دمشق پلازمری کې شو هغه د ایران خاور او د ایران خپل د حق د مشروع دفاع په خاطر د حمله کړو د ایران د توجیه او قانوني ارخه لري کوم اقدامات کوي.
لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه په 1300 سیزو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ روان دي نو دا هم ډیره مشکله ده چې څوک پړلې او څوک په حق ده. ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنن کې زیا بدښت چې د بحث کې ملک سره ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ. د هغې موضوع په دوام د ایران په اسرائیلو د بریدون وروسته په نړیواله کچه د اندېښنې زیاتې شوې دي چې دا کړکېچ نور پراخ نشي. امریکا اسرائیل ته مشوره ورکړې ده چې د ایران سره د شخړې د زیاتېدو نه ډډه وکړي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې که ایران او اسرائیل شخړه لا نور هم زیاته شي نو امریکا به څه رول ولوبوي او دا چې ایران د دې بریدون څه ترلاسه کړل. زموږ همکاري نظرانی یوسفزی د امریکا د ایران په څېړنیز مرکز کې د منځني ختیځ چارو شنونکي رافایل کوهن سره مرکه کړې ده.
که د ایران او اسرائیلو ترمنځ شخړه نوره ژوره شي نو امریکا به څه ډول رول ولوبوي؟
So first off thank you so much for having me.
مرنه تاسو څخه ډیره مننه. زه فکر کوم چې متحد ایالات به هغه څه کوي چې موږ دوونه په پای کې لیدلی. متحد ایالات د اسرائیل په دفاع کې رول لوبولی او د اسرائیل د متحدینو ترڅنګ چې په انګلستان، فرانسې او اردن شامل دي د ایران لبریډونو څخه د اسرائیل په دفاع کې خپل رول لوبولی. اوس د اسرائیل لپاره په سیاسي توګه ځای پیدا کوي ترڅو د راتلونکو اقداماتو په اړه یو څه ډیر محتاط اوسي. فچری دی بریډونو په اسرائیل کې پراخه مرګ ژوبل رامنځته کړي وي نو د جواب ورکولو لپاره به په نتنیاهو داخلي سیاسي فشار ډیر شوی وي. نو دا یو اړخ دی، مګر زه فکر کوم بل کلیدي جواب هغه څه دی چې ولسمشر بایدن د اونۍ په پای کې لومړی وزیر نتنیاهو ته واستاو چې په داسې حال کې چې متحده ایالات به د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړي خو هغه به د ایران پر وړاندې د يرغلیزو عملیاتو لپاره نه وي. او زه فکر کوم چې دا به د ایران بریده د اسرائیل د جواب په محدودولو کې رول ولوبوي.
کدا راته وایي چې دا وخت اسرائیل د امریکانه سره ډول تملري؟
اسرائیل په یو لړ مهمو موردونو کې په متحده ایالاتو تکیه کوي. تر ټولو لومړی دوی د وسلو لپاره په متحده ایالاتو تکیه کوي او همدارنګه امریکا هر کال اسرائیل ته د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت نظامی مرستې ورکوي او دا مرستې په حقیقت کې د اسرائیل سره د مصر د سولې تړون راهیسې ورکول کیږي. مګر د نظامی مرستې سربیره اسرائیل په متحده ایالاتو د ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره په ځانګړي توګه تکیه کوي. اسرائیل په نړیوالو فورمونو کې په دوی تکیه کوي. چیرې چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په څیر ځایونو کې د اسرائیل اصلي مدافع دی. او زه فکر کوم چې اسرائیل به اوس په امریکا تکیه زیاته کړي، په ځانګړي توګه کله چې په نړیواله کچه د دوی ملاتړ کمیږي.
ایران د دې بریدونو سره لاسته راوړي دي ځکه چې په اسرائیل بریدونو محدود زیانونه لرلي او مخه نیول شوی. نو تاسو فکر کوئ چې ایران سره لاسته راوړنې لري؟
Well,
ایرانیانو د څو هدفونو لپاره دا بریدونه تر سره کړل. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ځانته د یو طبي واکمن په سترګه ګوري او د ځان د پیوړي خودلو لپاره ایدا کار کړی دی. دوهم، زه فکر کوم چې د ایران رژیم هڅه کوله د داخلي فشارونو مخه ونیسي. کورنی سیاسي فشارونه موجود وو. په ایران کې دننه مبصرین وایي چې د ایران رژیم په ځواب نه ورکولو سره ضعیف ښکاري. زه فکر کوم چې په دې بریدونو سره دوی په کور کې دننه د سیاسي انتقادونو مخه نیولې، که څه هم کېدای شي دا په موقتي ډول وي.
که چېرته اسرائیل په فعاله توګه د ایران سره په شخړه بوخت شي، نو دا په غسې کې د عملیاتو لپاره سمانه لري.
زه فکر کوم چې اسرائیل د غزې عملیاتو پای ته رسولو ته ژمن دی او د پای ته رسیدو معنا یې دا ده چې تر نن پورې اسرائیلو د حماس له شلو څخه تر څلویښت پورې مرکزونه له منځه وړي او اوس په رفح سویل کې د پاتې ډلو د له منځه وړلو کوښښ کوي. بل اسرائیل د مصر څخه د غزې پولې ترمنځ د لارې په اړه خورا اندېښمن دی، چېرې چې دوی باور لري چې د حماس ځینې وسلې په دې لار دوی ته راځي او له همدې امله اسرائیل غواړي د عملیات مکمل کړي. همدارنګه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه یو سلو ډیر شي ډیر يرغمل شوي چې حماس اوس مهال ساتلی دي را خوشی کړي. نو د دې ټولو دلایلو لپاره زه فکر کوم چې د ایران د بریدونه په غزه کې څه نه څه بدلوي، خو زه دا فکر کوم چې اسرائیل د ایرانیانو په اړه ډیر اندېښمن دي او تر ټولو مهم اسرائیل دا فکر کوي چې ایرانیان د اسرائیل پر وړاندې د ډیرو بریدونو تر شا دي. د یادونه وړل چې حزب الله، حماس او حسین دغه ټولې ډلې له ایران څخه ختم ویل کیږي. نو زما په اند د ایران له خوا بریدونه دا عمومي فکر تقویه کوي چې اسرائیل نه یوازې په غزه کې د حماس سره جګړه کوي، بلکې دوی د ایران سره هم جګړه کوي.
د امریکا په واشنگتن ایالت کې د افغان ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ او د ټورنمنت اتل ولی د سیاتل کلب لوبډلې وګټله. دا انور دیوی دمیز خورسته کتل شي. په افغانستان کې سخت بارانونه او سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې وروستۍ سخت اورښتونو او سیلابونو شاوخوا دوه دشتنه وژلي او څلور څلوېښت تنه نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د درې ورځو سخت بارانونو او سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اوښتي دي.
لوګ دیوچ کله وروسته بارانونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د مالی زیانونو او اخوا ځانی زیانونه هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په ایکس کې په خپل پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروسته یو سخت اورښتونو او سیلابونو دوه دشتنه وژلي، څلور څلوېښت ټپیان کړي او تر 1200 زیات کورنۍ اغیزمنې کړي دي.
تقریبا درې بجې دا کوټه راولېدل چې دوه درې سره مال وزې مړې شوې دي. یوه پکې دا ربار پرته ده، نور دوه لګېدي د خلک راوباسي او پکې ګیر دي او ډېر تلفات دي. ورسته وړي دیوالونو ته ضرورت دی.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې زیاتره مرګ ژوبله د بامونو د نړېدلو له امله وه. د دغې ادارې ویان جانان سایق وایي له جمعې ورځې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا شپږ سوه کورونه زیانمن یا ویجاړ شوي او نږدې شپږ سوه کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر بیا د شاوخوا 1,200,000 جریبه کرهنیز ځمکې د ویجاړتیا خبره هم کړې ده.
200 جریبه ځمکې په همدې کلی کې د موږ په کینل قرار لرو. په همدې کلی کې 200 جریبه ځمکې د سیلاب خوراک شوله، خړې په واچول او حاصل چې کوم دی او د سې حاصل او د سې موسم کې ول شي کړه د ټوله خوارې نخلاص او صرف بس اندغه د ګورینو لو ته خبره پاتې ده.
پام دی حال کې د افغانستان په گاوند کې هم په تیرو درې ورځو کې سیلابونو او تندرونو شاوخوا شپږ دیرش کسان وژلي. وروستۍ اورښتونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا په پیښور او د بلوچستان ایالت په کوټه کې د ځاني زیان ور اخوا ګڼې لارې او کرهنیز ځمکې هم لمینځه وړي.
دا مهال په کلی کې وضعیت داسې دی چې نه خواړه شته او نه درمل، حتی نږدې روغتون ته هم لار نشته. لار ورکه ده، موږ یوازې په پښو کولی شو یو ځای ته ولاړ شو.
بڑے مشکل کے سامنے ہیں ہم لوگ.
په سیمه کې پراتلونکو ورځو کې هم د اورښتونو او سیلابونو راوتلو وړاندوینه شوي. کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون په نتیجه کې د هوا حالات سخت اغیزمن شوي او له څلورو لسیزو جګړو وروسته افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې له دې پدیدې سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. احسان الله ریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د پاریس په قربتوب د 2024 کال د اولمپیک کلوب ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبان تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. د اتن د 2024 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړی فریبا رضایی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې په خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې د اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډون څخه منه شي. فریبار زایر ورکس خبری آژانس ته ویلي طالبانو ګڼو شواهدو او حقایقو ته په کتو ډیر خطرناک دي. هغې وویل دوی بشري حقونو تر پښو لاندې کړي دي او د ښځو، ماشومانو او ځوانانو په وړاندې ځپونکی چلند لري. تر فریبار زایر مخکې د بشري حقونو څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوال کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو په ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سه‌شنبه په ورځ د اپریل په 14 له سعودي عربستان سره د همکاري او پیسو ته په اړ پاکستان کې د ریاض د پانګونې د زیاتولو غوښتنه وکړه. شهباز شریف دا څرګندونې په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان سره د لیدنې پر مهال کړې دي. د نورو مسایلو ترڅنګ په دې هم خبري کړې چې سعودي عربستان څنګه کولای شي د پاکستان تر ټولو ناوړه اقتصادي بحران د لمنځه وړلو په برخه کې مرستا وکړي. شهباز شریف تیر اونۍ په سعودي عربستان کې دغه هیواد له شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. پاکستانی چارواکي وایي شاهزاده محمد پاکستان سره ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې به د 500 میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15 د لوڅو فلمونو ایوي کارکونکو ته د پیسو ورکولو د ادعا په قضیه کې د نیویارک ایوي محکمې ته حاضر شو. په ډونالد ټرمپ تور دی چې سټورمی ډانیلز ته پیسې ورکړي چې له ټرمپ سره د خپلو نامشروع اړیکو په اړه خبرې ونه کړي. دا د متحده ایالاتو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د جمهوری ریاست یو کاندید او مخکنی ولسمشر محکمې ته وړاندې کیږي او که جرم پرې ثابت شي د زندان د خطر سره هم مخامخ کیدی شي. ټاکل شوی چې نن سه‌شنبه د محکمی بهیر دوام وکړي. سخت جنین د امریکا د 2024 کال د ولسمشر ټاکنو په سیالیو کې یو مرکزی موضوع ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سخت جنین د شخصي ازادۍ سره تړلې موضوع بولي. خو د ولسمشر لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند احتمالي نومان ډونالد ټرمپ په دغه اړه وایي چې د سخت جنین په اړه هر ایالت په خپل تصمیم نیولې شي.
د تیرې یک شنبه پر ورځ د اریزونا ایالت په مرکز کې مظاهره چینو د دغه ایالت د سترې محکمې مخې ته د دغه محکمې د تیرې اونۍ د هغې پریکړې په مخالفت کې چې د سخت جنین پر ټولو ډولونو یې لګولې مظاهره وکړې. د اریزونا ایالت سترې محکمې د 19 پیړۍ هغه قانون چې په دغه ایالت کې تقریبا د جنین په هر ډول سخت بندیز لګوي تدبیع انفاز اجازه ورکړي. د امریکا مرستیالي ولسمشر او د ولسمشرۍ لپاره د جو بایدن مرستیالي نوماندی کاملا هیرس د اریزونا خلکو ته ویلي چې د جنین د سخت حق د ازادۍ لپاره جګړه ده.
In America, freedom is not to be given.
امریکا کې ازادي ورکول کېږي نه، دا زموږ حق دی. په دې کې زمونږ د خپل وجود سره تړلې پریکړو په ګډون ازاديان لرو، نه دا چې حکومت موږ ته وایي چې څه باید وکړو.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د امریکا د سترې محکمې ل شپږو د دریو ټاکل شویو قاضیانو په 2022 کال کې د حمل د سخت د حق مخالفه پریکړه وکړه. ډانلډ ټرمپ وایي چې نوموړي د امریکا د ایالتونو سره د جنین د سخت د حق په اړه د پریکړې کولو د واک د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کړې.
Because we don't need it any longer. The amal che mung da haq ta le deur usta artya na dalo dala mung da se sa ukra che hit chay da ke do ta ma na dalo da mung da ga haq berta ailatun ta warko da ga ara da ailatun o kar da stailo da pa zinu zainu ki dui muhafiza kar di pa noru ki na di دوی په دغه اړه خپل کار کوي او دوی په هغه ډول چې دوی باید وکړي خپل کار تر سره کوي.
د ولسمشر بایدن ټاکنیس کمپاین وای چې په خوانی ولسمشر ترامپ د جنین د سخت حق لمنځه وړي. د دوی په وینا ترامپ د اریزونا د حالاتو په ګډون د هغه ستونزو او ګډوډیو چې له دغه عمل رامنځته شوی مسول دی.
And now because
اوس د ډانلډ ترامپ لامل زموږ د ملت د شلو زیاتو ایالتونو د جنین په سکت بندیز لګولې دي. اوس د ډانلډ ترامپ لامل د امریکا د هغه خزو چې د بچو د زیګون په عمر کې دي له هر درو یو په هغه ایالتونو کې چې ترامپ کې د جنین په سکت بندیز لګولې یو سیګي.
سره له دې چې ترامپ وایي چې زیات محافظه‌کار ایالتونه د زیات محافظه‌کار او قوانینو د جوړولو حق لري، نو موري د اریزونا د قانون په اړه ویلي چې دغه قانون د زینا بل جبر په اړه استثناءات نه لري.
You having some very very
تاسو تاریخ ته وم تاسو زینه ډیر خاسته یو حل لري تاسو زینه د اتل سوا سلوش په تو پشان حالت ته برتاستان شوی او یو قاضي په دې اړه پریکړه وکړه. حکومت به دغه پریکړه بدله کړي، دوی به دغه پریکړه بدلهي. زه له دغه سره مخالفت لرم.
هغه څه چې پاریزونا کې روان دي د امریکا مرستیاله ولسمشره هغه ته د کوچنیانو د زیګون سره پر تړلو ازادیو د ترامپ هر اړخیز برید بولی.
So here's what
نو دلته تاسو هغه سګوري چې د ترامپ د دویمې دورې په سر ښکاری زیات بندیزونه، زیات تکلیفونه او کم ازادي، لکه څنګه چې نوموړي په اریزونا کې تر سره کړل. نوموړي غواړي امریکا نو لسمه پیړۍ ته بیرته ستنه کړي، خو موږ اجازه نه ورکو چې نوموړي دا کار وکړي.
د بایدن ټاکنیز ډله تمه لري چې لکه څنګه چې په کنساس او اوهایو ایالتونو کې په تیرو دوو کلونو کې د ټاکنو سره تړلې نوښتونو د جمهوریت غوښتونکو ګوند لپاره امکانات راکم کړي، د جنین د سخت حق په اړه فعالیت بدل دیموکراتانو سره د نومبر په ولسمشریزو ټاکنو کې د اریزونا په مهمه ایالت کې د ټاکنو ګټلو کې مرسته وکړي. دا ښکاري چې ترامپ د جنین د سخت سره تړلې ټاکنې سي زیانمنې مانی، نو موري خپل ملاتړو ته ویلي چې دوی باید په دغه اړه د خپل ځړه خبره ومني. د هغه ته ویلي چې ټاکنې هم باید وګټي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
ډیر زیات مننه تر اوسه پورې زموږ ملتیا کوي. زو د واشنگتن ایالت ته، د امریکا په واشنگتن ایالت کې د افغان ځوانانو ترمنځ د فوټبال سلو د ټورنمنت اتلولي د سیارل کلب لوبډلې وګټله. د لومړي ځل لپاره په دغه ایالت کې د شپږ لوبډلې ترمنځ د فوټبال سلې تر سره شوې چې هدف یې په دغه ایالت کې د افغان ځوانانو ترمنځ د ورزش پرمختګ وو. د لومړي ځل لپاره د امریکا په واشنگتن ایالت کې د کاوا په نوم د فوټبال سیالیو ټورنمنت ترسره شو. دا د سیاتل کلب لوبډلې د بری ګولو. دا یو ځنې ګول نه و. سیاتل کلب لوبډلې وکول شو چې په پایلوبه کې 15-0 د افغان یونایټډ فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او اتلولي وګټي.
امروز خوشبختانه ما توانستیم که با سه پیروزی جام کاوا را از آن خود بسازیم که یک افتخار بزرگ است بر تیم ما و تمام هم تیمی های ما.
با واشنگتن ایالت که د فوتبال په دغه سیالیو که چی ایوه مشت مخ که پیل شو وی شپاگو لوبدلو گردون کرده و
بیشتر فوکس ما روی برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی است که خوشبختانه ما یک تورنمنت فوتبال را تحت نام جام کاوا برگزار کردیم. حدود 1.5 ماه قبل
چارواکی وای د دغه سیالو تر سره کولو هدف په واشنگتن ایالت کې د ځوانانو او په دغه ایالت کې د میشتو افغانان ترمنځ یو والی وو.
واقعا جای خوشحالی است که
با ایجاد چنین مراسم و برگزاری نشست ها و همچنان مسابقات میتونیم ما زمینه اتحاد و اتفاق بین مهاجرین خود اضافه تر بسازیم و از این طریق میتونیم با هم دیگه دید و دید داشته باشیم به خاطر حل مشکلات.
پا واشنگتن یالت که میشت یو شمیر افغانان وی هیله لری چه پراتون که هم دغشان لوبی تر سرشی.
ما امیدوار هستیم که همچه برنامه ها ادامه پیدا بکنه در بخش های مختلف تا باشد اتحاد و وحدت در بین همه ایجاد شده، همچون بخصوص در چنین محیط و ماحول مهاجرت و مسافرتی که ما قرار داریم بسیار زیاد ارزشمند و با اهمیت است.
دلته ډیر یو خر مسابقه تر سره سو او دوی نه یو نړۍ مننه دا موږ تاسو باید همیش دغه سی پروګرامونه ولرو او دوی په دا وخت کې ډیر مقدمه سوی ده او ټول ته داسې یو زمینه مهیا کړی د ورزش او د دوستۍ او د سلامتۍ له خاطره او دوی ته موږ په آینده کې هم موافقت غواړو چې دغسې نور برنامې دلته جوړ کړي.
د فوټبال د ټورنمنټ د کابل واشنګټن انجمن لخوا یو میاشت مخکې د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و. د یادولو وړ ده چې د کابل واشنګټن انجمن دوه کاله مخکې په واشنګټن ایالت کې د میشتو افغانان لخوا جوړ شوی چې په ټولنیزو کلتوري زده کړو او ورزش په برخو کې فعالیت لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
دا ودنن شپې خبرونه ستاسو لملتیا مننه. تربیه.